بامدادی در همینجا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مندن از سرور سیب تاسو هم ستری مشه. السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. یوی بلی خپرونه تموز اسدالله لودین هر کلی کوم. په دې خپرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله در تخپریږي. خلند خبری برخه کې بيدا ووري چې د اختر پر رسیدو لا هم د افغانستان د جنگ کې له خواوی یو بل ته لاس په ماشه دي او کوم رسمي اوربند هم نه دی اعلان شوی. په نړیوالو مسایلو کې بيدا ووري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې وزن مرګ برید لکتر لگا دیرش تن وجلی او 50 نوری تپیان کردی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي یو نیم زر غیر قانوني کډوال نیولي چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې رادیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو رادیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ رادیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا رادیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی.
دغه رادیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولی او نشرات یې مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي، نه رادیوګانو خپرونې کولې چې اوس یې یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام رادیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خپرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایزې رادیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولی شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا یو نیم زر تنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د رواني جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوی دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یوه لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیې له لارې غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2500 ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روان میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند دیره غازی خان سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کېږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبری برید په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبری حملو او نورو ورته هڅو کې یې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکو ته لاره وموندله او له 2.5 لکو زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پیکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې درې نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیو نالنیک زیتا په نوم ورځپاڼې ایډیټر الکساندر منسیویتس او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا درې تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمېنې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له شپږمې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ، پاتې د آزادي راډیو ډاټ کام. نن په ټوله اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ شروع شوې ده. ټاکل شوې چې د 8 بجو په شاوخوا کې یا همدا اوس په ارګ کې د اختر لمونځ ادا شي. مخکې خبرونه کې مراد همکار وویل چې ولسمشر د اختر لمانځه وروسته ولسته وینا هم لري. په راتلونکو خبرونه کې به درته دا ووایو چې ولسمشر څه وینا کړې ده او په څه مسایلو باندې خبرې کړې دي. اوس درته دا راپور لرو چې د اختر پر رسیدو د جګړې ښکېلې خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د اختر په ورځو کې به د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو ویلي دي چې که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره خبرې کړي. په همدې مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا له طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول او په افغانستان کې دننه د مسلمانانو وژل ودروي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشې بې شماري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نورې ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر و مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریز که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسمه نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو 2 کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې له عمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلی چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوستونو په یوه لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. هغه لیکلي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی به کوي مثبت ګام دی، خو دی زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د ده په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون دوشنبه د ترکیه تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته راروانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی. د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حال کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه به شي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
په اختر کې مو د سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه واورېدل، خو اوس دا چې په اختر کې روغتیایي مسایل څه دي. سږ کال هم اختر په افغانستان کې په داسې حال کې رارسیږي چې کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د دې تر څنګ اوړی دی او ګرمي هم ډیره ده. دا چې خلک باید کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي، همکار مو په همدې ارتباط د داخله ناروغیو له متخصص سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې ولس د کرونا د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې ولټوي.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي، خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي، او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي، فقط په الفاظو باندې کولی شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک دې هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د CCHF په نامه وایروسي ساری ناروغی ده چې خطرناک ناروغی ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډیر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډیر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کې او په پاک لوښي کې دې ځای په ځای شي او ډیر زر دې خیرات شي. ګرمه هوا کې غوښه ډېره په اسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده چې د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په صورت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده، په افغانستان کې د دوبي موسم دی، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغ نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډېر زر کوشش وکړي چې پاکه کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوښې بد بوی پیدا کړی وو لطفا مه یې خورئ. او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله والې د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضا ځینې بکتریا وي، ځای په ځای کیږي چې که چیرې سمه پخه نه شي هماغه بکتریا او پرازیتونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
د داخله چارو متخصص ډاکټر احمد علي کریمی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس یو دوه نړیوالو مسئلو کې تمیګو د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي دي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او ماشومان هم شامل دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې بشپړ حال درکو. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي هم خوشې کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت وکړ. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته او له راپور نه وروسته له ژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ماهره وي.
د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې 4 کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکي په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکي وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتیله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقونو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایډن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د ناصر له خوشې کېدو سره دا شمیر اوس 9 ته راکم شو. د سپینې مڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 9 کسانو څخه 10 نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي، 12 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څیړنې لاندې دي، 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانیستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشې شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیره اونۍ د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی له ژوند سره مخه وکړه. د روانې خپرونې ډېره برخه مو د هغه ژوند او فعالیتونو ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو داستاني ادب مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. نوموړی چې څه موده د کورونا له ناروغۍ رنځېده، د چنګاښ یا سرطان میاشتې په نولسمه نیټه یې د ژوند پور پرې کړ او د غزنی ولایت په قرباغ کې خاورو ته وسپارل شو. احمدی چې 15 چاپ آثار لري، ډېر یې ناولونه دي. د دې تر څنګ نوموړي کلونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې د لیکوال او ایډیټور په توګه کار کړی و. ډېرو اشخاصو او بنسټونو د ارواښاد احمدی په مړینه د غمشریکۍ او خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې ده. له ارګ څخه د احمدی په اړه د ولسمشر غنی د خواشینۍ پیغام کې ویل شوی، نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډېر ګټور ناولونه یې ولیکل. نوموړی په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل او مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. په روانه خپرونه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی په اړه راپور او مرکې هم اوریدلی شئ. د طلوع افغان ورځپاڼې د 100 کلنۍ په مناسبت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې د طلوع افغان کلکسونونه ډیجیټل کوي او همدا ډول به د ګڼو ټولګه راټوله او چاپ کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین عبدالمنان شیوای شرق وایي د طلوع افغان له لارې د پښتو او دری د تیر تاریخ په اړه هم څېړنې کیدای شي او د هغو ادبیاتو په اړه معلومات ترلاسه کیدای شي چې په تیرو 100 کلونو کې په رسنیو کې کاریدل. شیوای شرق هیله ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې د طلوع افغان د 100 کلیزې جشن به هم جوړ کړي. طلوع افغان چې 100 کاله وړاندې یې په کندهار کې د مولوي صالح هوتک په مدیریت خپلې خپرونې پیل کړي، په ملي ویښتیا، پرمختګ او اصلاحاتو کې مهم نقش لوبولی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په دایکندي کې د خدیر تاریخي کلا او په فاریاب کې د بابا ولی تاریخي مجتمع د جوړولو کار به ژر پیل شي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د یادو دو تاریخي سیمو د رغولو تړونی هم د تاریخي ابداتو له یو ساختماني شرکت سره لاسلیک کړی دی. د خبر پاڼې لمخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر محمد قاسم وفایی زاده ویلي چې دا ودانۍ به د تاریخي اصالت او د هغو د معمارۍ د مشخصو دورو په پام کې نیولو سره ترمیم شي. په فاریاب او دایکندي کې د دې تاریخي ابدو کار به د 9,000,000 و 8,900 افغانیو په لګښت به په یو کال کې بشپړ شي.
په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی وفات شو. ارواښاد احمدی 15 کتابونه لوستونکو ته په میراث پرېښودل. روان او تصویري نثر یې ډېر لوستونکي ناولونو او کیسو ته ورمات کړل او ځینې ناولونه خو یې لسته هم چاپ شوي دي. احمدی څوک او څنګه یې د داستاني ادبیاتو په نړۍ کې سفر وکړ؟ زموږ همکار صالح محمد صالح ژوند ته کتنه کړې.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل په ابدي خوب بیده سو. ارواښاد احمدی د ارواښاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1453 مریز کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته ویل.
په خورا خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال هنري لیکوال نصیر احمد احمدی له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لویه ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و. په ځانګړي ډول د صحنو ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپل یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې. کاخ 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 بیرته یې وزرې ولړزېدې. په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه. له تیرې پرخې پورته شو. لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ 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 ولاړو خلکو سترګې ور واړولې. یوه تیږې ته لاس کړ. کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه. ځای په ځای ودرېد. په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل. ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې. پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ږیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد ځای په ځای ودرېد. بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خور په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد. لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګلونه په تیګو ولګېدل د څو شنو مچانو بونګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ را واړاوه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو. مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژېړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل. بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا Thank you.
نصیر احمد احمدی و سلویخ کال عمر وکړ او په دې لړن وخت کې خورا زیات اثر ولیکل چې هر یوې ځانګړی اهمیت لري. د نوموړي په مشهورو ناولونو کې بغدادي پیر، بوډا او د لیوانو پلونه، رڼا او ځینې نور ناولونه راځي. زموږ همکار سالی محمد سالی له لیکوال او کرکتونکي محب څخه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د نصیر احمد احمدي لیکوالي ولې متفاوته ګڼل کیږي.
د نصیر احمد احمدی لیکوالی په دې متفاوته وه چې یو هر داستان ډیر قوي پلاټ لري، پېښې ډیر منطقي تسلسل لري سره، او بله مسله دا ده چې ولاړ تصویرونه هغه نه کاروي. هغه مثلا داسې نه وایي چې د احمد ویښتان ګډګوتی وو، هغه همدا خبره په یوه پېښه کې مثلا کله چې هغه خپل سر ګروي وایي چې ګوتې د ګړګوتو وختونو تر منځ تیرې کړې، دغسې خوځنده تصویرونه.
زغم صاحب د د لیکوالۍ یوه ځانګړنه د پیښو، صحنو او اشخاصو متفاوته انځورونه شول سوې ده، تاسو ته کوم اړخ په زړه پورې وو؟
نثر داسې تصویري نثر و چې لوستونکی داسې تصور کوي چې فلم ویني، هره صحنه یې په ذهن کې مجسم کیږي، هره صحنه دغسې تشریح کوي، هره پیښه دغسې تشریح کوي چې سړی ګمان کوي چې په خپلو سترګو یې ویني. مختلفو حواسو ته به یې خطاب کاوه، یوازې لیدلو ته نه. د ده په ناول کې سړی هم اوري، هم ویني، هم بویوي، هم لمس کوي، یعنی د حواسو مختلفو برخو ته دی خطاب کوي او صحنې دغسې لیکي چې سړی په ټول وجود احساسوي. او بله مسله د موضوعاتو په انتخاب کې ډیر دقیق و، داسې موضوعات به یې انتخابول چې زموږ د ټولنې اساسي ستونزې وي، او هغه یې په داسې هنر، په داسې مهارت سره لیکل چې خلق بیخی په دې باندې فکر نه کاوه چې ناول وړي ماته دغه پیغام راکړي. لوستونکی به د ناول په خواند کې دومره ډوب و چې پیغام ورته زمینی ښکارېده، او دا د بریالي لیکوال کمال دی. او نثر یې ډیر روان، خوږ، ښایسته نثر، او مکالمې دغسې ډېرې طبیعي. خلاصه ده چې احمدي صاحب هم په تخنیکي لحاظ او هم د نثر د ښکلا په لحاظ متفاوت لیکوال و.
د په لنډ وخت کې ډیر کتابونه ولیکل، خو په کیفیت کې ډیر بدلون رانغی. تاریخي پیښې هم په هنري انداز ولیکلې، په دې برخه کې څومره بریالی وو؟
احمدي صاحب پرکار لیکوال و، کال کې به یو کتاب خامخا چاپېده. سره له دې چې لیکنې ډېرې کولې، خو کیفیت یې هماغسې پاتې و، هماغه خوند چې په لمرنیو آثارو کې و په وروستنیو آثارو کې هم و. دی داسې څوک نه و چې کمیت په خاطر کیفیت قرباني کړي. څومره چې د کار کمیت زیاتېده، کیفیت هماغسې ورسره پالل کېږي.
مومند خپرندوی ټولنې د نصیر احمد احمدی نږدې ټوله سر چاپ کړي، او د نوموړي فکر او د قلم خواږۍ تر لوستونکو رسولي. په ننګرهار کې زموږ همکار د دې ټولنې له مسؤل نجیب مومند سره د نصیر احمد احمدی د چاپ او ناچاپ اثارو په اړه مرکه کړې، چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
مومن صاحب، د خدای بخلی نصیر احمد احمدی تر ډیره چاپ شوي کتابونه ولیکي چې تاسو چاپ کړي دي، که په دغه اړه باندې لنډه معلومات راکړي چې کوم کتابونه دي چې د احمدی صاحب دي او تاسو چاپ کړي؟
د احمدی صاحب خو ډېرې کتابونه موږ چاپ کړي دي، صرف یو دوه یا درې داسې کتابونه چې هغه بیرون چاپ شوي دي. خو زه به تاسو ته د ټولو کتابونو یا ناولو نمونه واخلم. په هغې کې دي رڼا ناول دی، بوډا، د لیوانو پلونه، اغزن سیم، یو خبره درته وکم، ظروف، ډیوډ جانس چې مخکې په بغدادي پیر په نوم چاپ شوی و، جوجو دی، نیکه، اخ وطنه، پټان، بړبوکۍ، خونکار، د واورې سړی، سړه سیلۍ، مینه، راځي کیسه ولیکو، په فلسفه کې تلپاتې پیښې، ټال، د معجزې تیګه، رنگ وګونه دغه نزاله دا چې اوس چاپ شو خو بد بختانه چې احمدی صاحب ونه کتو کتاب چاپ شو یو بل ژوند لیکونه کړی د احمدی صاحب محمد موسی شفیق محمد هاشم میندوال او کاتب هزاره او بل اخیره کتاب اثر شو هغه ابو ریحان البوریو ژوند لیک دامو
ډېر زیاته مننه د احمدی صاحب کوم کتاب چې ډېر زیات چاپ شوی او ډېر زیات د مینوالو تر ګوتو ورسېدلی دی
د احمدی صاحب هر یو ناول ته خو مینوالو به ډېره تلوسه وه چې کله به د چاپ نه راځي خو په ناولو کې د ټول نه زیات چې چاپ شو هغه ډیوډ جانز و څنګه چې مونږ مخکې یاده کړه چې پخوا د بغدادي پیر په نوم باندې چاپ شو وروسته بیا ډیوډ جانز په نوم باندې چاپ شو هغې پسې بیا نیکو جوجو زرو هر یو ناول هر ناول په خپل وخت کې ښه بازار هم درلود او مینوال هم درلودل
دغه د ډیوډ جانز کتاب چې تاسو یاد کړ دغه به څو واره چاپ شوی
ډیوډ جانز کتاب اتم پیره چې دا چاپ کیږي اته واره دا چاپ شو خو دې کې به سم مسائل را لاله به احمدی صاحب مونږ ته ویل کستا سو اجازه ته زده کتاب خپل په سافټ کې شیر کوم چې دا خلکو د شبهات او د نور مشکلات دا حل شي نو به مونږ لوي ریس مشکل نشته دې څنګه چې مونږ سره چاپ حقوق دي مال تاسو هم لیکواله سي تاسو سره حق ته هر څه کولې شي نو به احمدی صاحب دا سافټ هم شیر کوو صاحب په باوجود هم دا اته پیری مونږ چاپ کړلو او ان شاء الله اینده کې هم به چاپ کیږي
او دغه اته پیری چاپ شوی هر ځل زر ټوکه چاپ شوی
هو دا هر پیری زر جل چاپ شوی دی
یعنی اته زر ټوکه چاپ شوی بل پښتنه مې دا ده چې ولی بغدادي پیر په ډیوډ جانز باندې بدل شو
دا خود احمدی صاحب خپل وخت راو هغه اوس د حسین موږ د نه خبر خو هغه وایي چې مشکلات دي دغه په وجه د انوم بای چیج کی نو به موږ سره خپل همغږي سره هر څه چیج کړل
مخکې له دې نه چې کتاب چاپ کې تاسو د کتاب پخته اول جوړوي بیا په خپلو پاڼو کې شیر کوي تر څو مینوالي وګوري یعنی په یو شکل خلک خبروي چې د احمدی صاحب یو بل کتاب هم را روان دی پوهیږي هغه کوم کتاب دی چې د پخته د چاپ سره سمې مینوالو ستاسو خپرندوی ټولنې یا ستاسو دغه د کتاب پلورنځی ته راغلي ویلي چې دا کتاب راکړي
عموما خپرندې ټولنه خو په زرګونو کتابونه چاپ کړي خو چې کله به مونږ د احمدی صاحب د کتاب پختی جوړ کړه پختی خو به اکثر له احمدی صاحب پخپله جوړوله دا عکس به مونږ تراولېګل نور به مونږ خپل لوګو او نور هر څه اچول خو دا خو به چې مونږ نیټ ته ورکړل نو مینوالو به ډېره زیاته تلوسه وه چې کله به چاپ کیږي یعنی داسې کوي ما چې مونږ ته به د ورځې لس شل پیره زنګونه راته چې احمدی صاحب دا ناول کله راځي او کله راځي نو مینوال د نورو کتابونو پرتله ډېر زیات وو
ډېره زیاته مننه مومن صاحب احمدی صاحب خداسي یو څوک لکه څنګه چې دغه د لیک دود او د لیکنې د الفاظ او دغه د چې کوم خاص یو طرز لرو د لیکوالۍ په برخه کې ډیر دقیق او کوشش کاوه چې لوستونکو ته دا موقع ورنه کړي چې و پاڼه ولولي او لبلي پاتسي د پختې په جوړولو کې تاسو ویل چې تصویر به را لګ د پختې په جوړولو کې د څومره دقیق وو
پختې جوړولو کې موږ په ډېر وی چې موږ د تجربه فاغي وچ نه دا زه په خپل خوخه جوړوم او حتی زه چې څومره خبرم احمدی صاحب خپل پختې کې کار کولو خو نور ملګری مر سره دا غینه به ډیره مننه کوله چې د یو موږ سره په پختې جوړولو کې ډیر خواري وکړه خو نور کار به کم چې کمپیوټري هغه مسلکی کار وبو لمن کولو خو زیاتره کار به خپل کولو به
احمدی صاحب چې ژوند دی خو په تاسو ډاډه وو او هر افغانه به چې لیکل نو ستاسو خبرندوی ټولنه به سترګو سترګو ته کېده شاید دلته دا و چې لکه څنګه چې هغه په لیکوالۍ کې په ناول لیکنه یا په کیسه لیکنه باندې خواري کړې ده همداسې د کتاب په چاپ کې تاسو سره خواري کړې ده داسې کوم اثر شته چې د نه پاتې دی تاسو غواړي اوس هغه ترلاسه کړئ چاپ کې
د احمدی صاحب خو ټول اثار چاپ شوي یو اخیری د غنی زنا د کتاب دی د مدرسیان مخکې یو نه مخکې مونږ ته راولېګلو او راته ویل چې دا زر چاپ کړي خو هغه بس بدبختانه مونږ هغه چاپ ته ولېګلو کتاب د سوای چې مونږ یو نه کې چاپ شو خو خبر شو چې احمدی صاحب مریض دی پروت دی خو مونږ به تماسونه شروع کړو خو تماس سره نه کېدو بے خود منگ ہمکار و ابراہیمی صاحب آگے روز سر ہمیں خبریں اوکھ لے ہر وقت کی بس تماز کیوں خو بس حالات دے سراغ لل چی اگر غریب پکی وفاتم شلو نو بے دغنی زان کتاب ونکتل شو او اوس مومن خپل د ټولو نغواړي چې د احمدی صاحب داستاني کلیات او بل جل د احمدی صاحب لنډې لیکنی شوي او دا ژوند لیکونه د خلکو باره کې لیکل نو موږ غواړو چې دا رايوزي کو یو تو کتاب چاپ کو خو دا کتابونه به د احمدی صاحب د کورنۍ په مشوره او د مشرانو استادانو دی په مشوره به دا کار کیږي.
تاسو ویل چې داستاني کلیات چاپوي ټول ناولونه غواړي په یو ټوب کې چاپ کړي؟
هو داستاني کلیات کې عموما ټول ناولونه دا غیر ناول او لنډې کیسې د احمدی صاحب کمیلي دا به ټول په داستاني کلیات کې راځي.
ډېر زیاته مننه. د احمدی صاحب مړینه که څه هم د هیواد په کچه وستر ځای ده او د لیکوالۍ په برخه کې داسې وځای ده چې شاید جبران ډېر سخت وي. ستاسو تاثر یې پاړه څه ده؟
د احمدی صاحب باره کې هر څومره وویل شي او ډیر کم دي ځکه چې هغه یو ډیر لوی انسان و او هغه شانتي انسانان او شخصیات ډیر په مشکل باندې پیدا کیږي. احمدی صاحب یو ډیر دروند انسان و خو د پښتنو لپاره ډیر یو لوی ځای ده. احمدی صاحب چې کوم ناول لکم د دې ټولنې انځور په ناول شکل کې دې ټولنې ته وړاندې کولو سوی مقدس انسان راتون کی دیر بکم پیدا شی د مومن پرندې ټولنا بلکې مونږ ټول پښتانه ودس بوای چې مونږ د ناول برخه کې وس خوار غونډې شو خو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې دا تشه ډیر زر پورا کو او زمونږ نور ډیر لیکوالان شته دي د مومن پرندې ټولنا بر سره همیشه لپاره همکار وي چې مونږ احمدی سے پلار ما لاړ شو او ټولنه تم د څه کتابونه وړاندې کو.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب چې وخت مو راکړ خبرې مو راسره وکړي او د ارواښاد احمدی صاحب د کتابونو په اړه مو مؤثر معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل.
ډېره مننه ژوندی اوسئ. بس اخیره کې موږ دا وایو چې احمدی صاحب ته خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي خپلوانو دوستانو موږ ټولو ته زړه صبر خدای راکړي. ډېره مننه.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوري که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي. اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی او بشقاب پرنده شورته وای دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نوې حقایق په لټه کې دي. نوې حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلانی کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته یو لغ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، لمنځه ځي، مګر د اسطورو شتون لمنځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړن دي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي دری دلی خلق نه د زخم نه د درد د علاج پوسو ته دی نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبيب پرون لسان سره وتل راغلي خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلي خلق تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماستوا تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماستوا داسی ډیر د بل پتور دل توجلی خلق دل ته چراغ لی نو درهم تمامت ریکوا دل ته چراغ لی نو درهم تمامت ریکوا د دې قصاب پیغونو ویني جړولي خلق د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق جهاني تما د مردي د لیونتوب کیسه ده جهاني تما د مردي د لیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلي وي ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق
دونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوې درته دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے پیرے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپے رہے دے شرم والے جذبے درد کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے مستان دے زنگ دل دا گانو موسیقیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے ترتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے